درنو اوریدونکو السلام علیکم دا ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هر کلی کوم د ماسپښین 2 بجې دی په دې خبرونه کې تال او تال پروګرام لرو خو لوبړی د دې سات خبرونه واوري د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ ژمنه وکړه چې د امریکا چارواکي به هغو افغان متحدانو ته د پناه غوښتنې په برخه کې د مرستې لارې پیدا کړي چې غواړي په امریکا کې پناه واخلي. ترامپ پرون چهارشنبه په سپینه ماڼۍ کې د افغان کډوالو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل شاید د هغو کسانو په ډله کې چې په دې مهاجرتي پروګرامونو کې شامل دي ځینې نور هدفونه هم ولري. ترامپ د کډوالو لپاره د نویو مرستو په جزئیاتو څونه ویل خو دا یې اټکل وکړ چې د دې اداره به د دایمي استوګنې غوښتونکو شاوخوا 90% کسانو سره مرسته وکړي. نوموړی یو ځل بیا د جو بایدن د ادارې لخوا د 2021 کال په دوبی کې له افغانستان د امریکایي ځواکونو پر ایستلو انتقاد وکاوه او هغه د هیواد په تاریخ کې یو ډیره شرمونکې پیښه وبلله. دوه افغان کډوال هغه مهال انقره ښار ته نږدې په یو کرنیز فارم کې د خوشایو ډیران د پاکولو په مهال د میتان غاز د کبله مړه شول. ترک چارواکو وویل پرون چهارشنبه انقره ته چیرمه د چارویو په فارم کې د دوو افغان کډوالو مړی وموندل. د ترکیې رسنیو راپور ورکړی چې دغو کارګرانو هڅه کوله کنده پاکه کړي خو د میتان غاز له امله بې صدا او مړه شول. پلټنو ښودلې چې دوی د سه شنبه له ماښام راهیسې هلته بند پاتې وو او مړی د چهارشنبه په سهار راوستل شول. قربانیان درویش کلن محمد رحیم او بل احمد دومیدل. د ځایي رسنیو د راپورونو له مخې دواړه د افغانستان اتباو. د ترکیې پولیسو د دوی د مړینې د علت او شرایطو د معلومولو لپاره پلټنې پیل کړې دي. د لویدیځو هیوادونو د 1500 بهرنیو چارو وزیرانو د ملګرو ملتو د دری ورځنی کانفرنس له پای ته رسیدو وروسته په یو ګډه اعلامیه کې له نورو هیوادونو وغوښتل چې د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندلو لور ته ګامونه واخلي. د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ژان نوویل بارو د پرون چهارشنبه په یو اعلامیه کې چې په اکسپانه کې خبره کړې ویلي په نیویارک کې فرانسه له 1400 هیوادونو سره یو ګډ ژغ پورته کوي. موږ د فلسطین د دولت د رسمیت پیژندنې غوښتنه کوو او له هغو هیوادونو غواړو چې لای دا کار نه دی کړی چې له موږ سره یو ځای شي. دا درې ورځنی کانفرنس د ملګرو ملتونو په چوکاټ کې د دوو دولتونو حل تر عنوان لاندې د فرانسې او سعودي عربستان په کوربتوب ترسره شو او د سه شنبه په شپه پایته ورسید. په کانفرنس کې 1500 هیوادونو چې هسپانیا، ناروې او فنلاین هم پکې شامل وو د دوو دولتونو د حل په اړه پر خپل بیساري ژمنتیا ټینګار وکاو. اندورا، استرالیا، کاناډا، ایسلند، آیرلند، لوکزامبورګ، مالټا، نیوزیلند، پرتګال، سان مارینو او سلووانیا د دې اعلامیې نور لاسلیکونکي هیوادونه دي. د امریکا ولسمشر د چهارشنبه په ورځ اعلان وکړ چې له هند څخه پر واردېدونکو توکو به 25% ګمرکي تعرفه ولګوي او پر دغه هیواد به یو بل نامعلومه جریمه هم تطبیق کړي چې علت یې له روسیې د وسلو او تیلو پیرل دي. دغه اقدامات به د اگست له لومړۍ نیټې عملي شي. ډونالډ ترامپ همداراز یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ چې له مخې پر ټولو نیمه پروسس شویو میسي محصولاتو او د مسو پر مشتقونو 50% تعرفه وضع شوه چې له نننۍ پنجشنبه څخه به پلی شي. د ترامپ دا پریکړه شاید د دواړو هیوادونو ترمنځ د وروستیو څو میاشتنیو خبرو د ځنډیدو سبب شي او له دې سره به واشنګټن خپل ستراتیژیک شریک او د چین په وړاندې مهم انډول رامنځته کوونکی ځواک له لاسه ورکړي. د امریکا ولسمشر په خپل ټولنیزه شبکه ټروت سوسیال کې لیکلي که څه هم هند زموږ دوست دی خو موږ له هغوی سره له کلونو راهیسې نسبتا محدود تجارت درلود ځکه د دوی تعرفې ډېرې لوړې دي. تر ټولو لوړې تعرفې په نړۍ کې او تر ټولو سخت او له توهینه ډک غیر مالی سوداګریز خنډونه لري. ښاغلی ترامپ زیاته کړې هغوی تل د خپلو پوځي تجهیزاتو ډېره برخه له روسیې اخیستې او د چین تر څنګ د روسیې د انرژۍ تر ټولو ستر پیرودونکي دي. هغه هم په داسې وخت کې چې ټول غواړي روسیه دي له اوکراین سره جګړه ودروي. دا ښه خبره نه ده. د هند حکومت په خبرګون کې ویلي چې د ترامپ د پریکړې پایلې ارزوي او همداراز له امریکا سره د یو عادلانه سوداګریز توافق لپاره ژمن دی.
تال او تال
پیغامونه خبرې اترې سیمیز دودونه او سندرې
د تال او تال ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه نیکی هیلی چاره مو په خیر هیله مندم جوړ رو خو خوشاله او صحت مند اوسئ. یو ځل بیا ز د نوی خبرونې سره تاسو ته هرکلی کوم. خبرونې ته هیله مندم چې په نننۍ خبرونې کې تر پایه له ما سره ملتیا ولرئ. تاسو د تال او تال خبرونې اوریدونکي یاستئ او په نننۍ خبرونې کې هم موږ سره یو درون با شخصیت ته میلمه دی. بلې هو درنو دونکو زموږ نننۍ میلمه د ښاغلی یار محمد پردیس چې په افغانستان کې له ډیر وخته د لیکوالۍ په برخه کې شاعرۍ په برخه کې او تر څنګ خبریالۍ په ډګر کې فعالیت لري او کار کړی دی. ډیره با تجربه شخصیت دی. راځو دوی سره مرکه کوو. د ژوند په اړه ډیر پوهیږو دا چې چیرته ژوند کوي فعلاً او خبریالۍ لکه لرا پیل کړی دا او تر څنګه شاعری څنګه پیل کړی خکلی زمزمه هم کوي. پردې صاحب سلامونه وختونه مو په خیر. خره لس خبرونه ته ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې ما سره مل یې یو وخت مو را کړی دی.
ډیره مننه لمجان تاسو ته او د زاد راډیو ټولو تنو اوریدونکو ته خبرونه مینوال ته هیله ده چې تاسو ټول جوړ روغ اوسئ ژوند په خیر وي. مننه کوم چې خبرونه کې مو وخت راکړ.
ډیره مننه ستاسو د کور آباد په دې مصروف ژوند کې هم تاسو راځي مثلا مرکې ته موږ سره تاسو له بایک ویل تر څنګ تاسو وخت ورکوئ رسنیو ته او خپرونو ته او تر ټولو مهم افغانستان ته او اوریدونکو ته یوه نړۍ مننه کوم.
همدغه ادبي خپرونې دي او همدغه فرهنګي فعالیتونه دي چې خلکو ته یو انګیزه ورکوي خلکو ته شعور ورکوي او بیا خصوصا په ادبي او فرهنګي برخه کې هغه لاسته راوړنې چې موږ لرو نو هغه همدغسې ستاسو غوندې د خلکو برکت دی چې بیرته فرهنګیانو ته ادیبانو ته لیکوالو ته فرصتونه ورکوي چې هغوی وغږیږي هغوی خپل هغه احساس او هغه عاطفا او هغه تخلیق چې دوی له ځان سره لري هغه خلکو ته وړاندې کړي او نور خلک په دې پوهیږي چې هره ادبیات څه دي ژورنالیزم څه دی فرهنګي او ادبي کړۍ څه دي شعر لیکل څه دي. نو دا ټول د راډیوګانو بیا خصوصا د دې بیان د ازادۍ د سرچینو برکت دی. نو له تاسو هم مننه دی برخه کې تاسو موږ سره یو په یو بیړۍ کې سپاره یاست.
نور څه خوم په هر حال خو زه تاسو د زمزمو ډیره سخت علاقه مند یم. یعنی د تاسو ټول د کار برخه خوند راکوي خو د زمزمې څه کوي دا نو یو بل بیل خوند لري. ان شاء الله خبرونه کې وای وای یو دوه کوچنی کوچنی غندې زمزمې به هم له تاسو ولرمه. پردیس صاحب د تاسو په اړه هر څوک پوهیږي معلومات لري تاسو شعرونه کار مو مسلک مو هر څه واضح ده. غواړم اوریدونکي په دې پوسی چې له کومه وخته له کوم سن نه تاسو ډیر علاقه درلوده او دغه علاقه د برخې ته شعر شاعري ته لیکوالي ته لکه خبریالي ته له څه تر نه پیدا سو؟ راډیو ما اوریدله. یعنی پخوا وختو کې مختص وختو کې هغه راډیو او ټلویزیون خو په وروسته وختو کې پیدا سو او یا هم کم داسې خوښېدل مو کتاب د شیانو سره ډیر علاقه درلوده.
د سې دچې د سین په حساب خو وایم چې زما سین د اتل لسونه په پورته شوی وو چې زه دغه مهال د سې یو لارویانو سره د سې ډلګې سره مخ وم چې هغه شعرا او لیکوالو فرهنګیانو او خو در کده وایم چې زما زګیدل د سې کورنۍ کې چې هغه ټول فرهنګي خلکو لکه د هیواد په کښې یو ډېر نوموتی شاعر شفیع الله بابرزی صاحب زه د ده په کورنۍ کښې پیدا یم. نو هغه خو ټولو ته جوته ده چې هغه د زمونږ د شعر د لیکلو یو ډېر رسا نوم دی بابر زی صاحب. نو زه د په کورنۍ کې بیا د هیواد یو بل ډېر نوموتی د حماسي او انقلابي او نعتیه شعرونو یو ډېر لوی لیکوال منصف شلګزیوال صاحب په نوم خدای دې یاد په خیر لري. الله دې هغه ته ډېر عمر ورکړي. سره د بابر زی صاحب زه د هغه زما کاکا و. نو زه به بیخي د هغه په کورنۍ کې پیدا. بابر زی صاحب مشون ماما دی غټه کې کورنۍ یو خو کاکا مې زه بیا بیخي د یو کال خلک. نو شاعری کولا خصوصا نغمی او منگل شی بویل وا نومبر رادیو کی دوی داسن دی ری دی بیا بیا بند نور ترونو ماما گانو پرتل منی دوی ډیر خوخه ده کنه مګو چې دلی راتیفی خلک دی او رختیا ډیر راتیفی وو نورو بیا چې کړه خونځی تلاړو دزما غک د سلو ګډیر خو خلکو ته پته وسی دغه خده نو بیا بیا زغان دغه کی د مکتب کی بیا زره ترانی ریټیم غړې شوما او ما سره د درې ملګری نور چې مونږ به د شنبې تر پنجشنبې په هر ورځ کې به بدله بدله ترانه ویل ورو ورو بیا کلی کې چې به کومه مشاعره فرهنګي ناسته شو یا د کلي نه به لږ لري او بل کلی کې وه نو موږ به بلل کېدو هغه ته به مو خپل شعر یا ترانه یا نعت شریف به مو ولوس دغسې دغه کړی زمونږ دا داسې آزاده شوه چې موږ هغه سیمه کې چې کومې راډیوګانې وې دا به مو اورېدې ادبي خپرونې ته به مو زنګونه وهل نو ورو ورو هغه زنګونه داسې شو چې په هغه سیمه کې وپېژندل شو چې یاره دا خلک ښه شعر لري یا ښه غږ لري نو بیا به خپلو غونډو ته ناستو ته ور بللو دا کړی دغه ډیره اوچته شو ډیره شو بیسیکلا ما علاقه بیا د دیز نه ادبیات سره پیدا شو زه به ادبیات ولول زم زکال ته شعر دی اغل ته د شورا او پکلا لیک لوست دی اغل ته فرهنګي ناست دی ولاړ دی نو ما به په کانکور کې ممدا انتخاب وکړم بل خر ادبیات ته کامیاب شوم بیا میا شاد ادبیات لوست نو په هغه جریان کې بیا جلال آباد خار کې د ختیځ ادبي بهیر ډیر لوی بنسټ تیز منګړې شورا ډیر خبر یا ډیر دوستانو ته ډیر سزده کړی دي نو هغه بیا زمونږ د پاره یو ډیر لوی مکتب وو ډیر لوی درزی ځای وو هلته به د پشیر کره کتنې په نثر کره کتنې مشاعرې لوی غونډې ناستې فرهنګي لمانځنې دا ټول به مو هلته کاوه نو ډیر شیونو باندې سر خلاص شو او بالاخره له هغه وخته نو بس بیا دغه بیخي داسې پکې ونه ختو لکه د سلی خو ډان شو چې همالته به د هغه ځینه خلکو راډیوګانو ته بللو مشاعرې ناستې بیا به په خپله یوې سیمه ییزې راډیو کې هغه ادبي خپرونو باندې ورننوتم هغه بیا داسې شومه چې پنځه شپږ اووه کاله تجربه مې هلته ترلاسه کړه خپرونې شوې بیا همداسې پسې د هېواد په کچه بیا ووایم چې چېرته لویه وړه غونډه او مشاعره به ونو بس بیا به دوستانو ملګرو بللو نو بس له هغه ځای دغه بهیر شروع شو شکر تر اوسه پورې پکې بیا اخته یو نو شعر هم لیکو ترنم هم کوو فرهنګي مجالسو ته به هم تلو بیا خو سره به سفر شو نو اوس یوازې دغه آنلاین دنیا را پاتې ده او دلته خپل احساس شریکوو
پر دې صاحب تاسو د یو ساعت خپرونې پوښتنې ټولې په پنځو دقو کې را خلاصې کړې بالکل ډیر دې لنډ راتا پوښتنه دا دادی ما په کورنیو کې ډیری وخت د مختصو پلارونه او میندې کله نا کله د موږ د مسلک له هغه کوم څه چې موږ غواړو درس په کې ووایو هغه سره یو څه مخالفت کوي. آیا د تاسې په کورنۍ کې ماشاءالله شاعران لیکوالان ادیبان ډېر وو د کورنۍ کوم غړي تاسو سره مخالفت ونه کړي سي همدومره بس دي نور ټولې په دې لاره ځي؟
منګ به دې جماعت کې د نور درسونو سره سره زما تر څه دی هغه د زمنګ د دې کلی لاغه وخت ملا امام د تر اوسه پورې یاد دی په خیر مولوی صاحب نور محمد حریفی هغه په خپل شاعر باندې ناتیه شعرونه بیا دا شینه هغه ډیر پوخه د لیکل نو زه به هغه به بیا منګ یو ډلګي جوړ کړی و دې کلیوالو کې لاس کسه پنځه لاس الکان وو نو موږ ته به دا د درشمې سپارې البته قرآن کریم درشمې سپاره باید لپاره ته شروع کړو تر اخره پورې موږ ټوله په یاده زده کړه مازیګری کې به کېناستو بیا به هرې پنج شپې په ورځ باندې موږ باندې دغه کوم درسونه چې به موږ دا به په لاس فکر کې موږ باندې لوسته او ډېرو خلکو به اورېدلو موږ به دېته به ډېر خوشحاله وو دې ورځې ته او هغه تلاوت نه بس بیا لکه کلیوالو ته پته ولګېده چې دا یې خوږ غږ لري نو ما چې کله بیا لکه دا دینی درسونه هم لګو ویل بیا په مکتب کې ترانه ویل بیا دنه دا کیسه وکړه شو ما وخت یاد وکړ چې راډیو ته په موزنګونه واه موږ په بندارونو کې برخه اخستا نو هغه بیا کله خار تر له بیا غټ رسنیو ته لاړو هغه ته غټ مشایرو ته لاړو نو بیا به مو کور کې یو نه چې البته ډیرو مثبت مشرانو ورونو دغه راس پلار مې ام دې دوه ترونو مې چې نومونه مې واغستل نو دوی ما سره ډېر زیات مخالف ان تر دې چې ځینې ځینې مېرمنو په دې زمنګه په غټې کورنۍ کې هم دای خنه ګڼله چې یاره زه شعرونه ووایم یا زه ترنم وکړم ډېرو به کله کله تمسخر وکړه ډېرو به کله کله پیغوري ژبه وکاروله ډېرو به په خپلو ګاونډیانو کې بحث کوو چې ولې دا ستاسو الګ څه دی دا ولې دغه کوي دا داسې شعرونه وایي هغسې شعرونه وایي ترنم کوي سندرې وایي نو دا مخالفتونه ډېر لږ نه چې ډېر زیات وو خو ولې ما خپل مسیر نیولی و نو وم ګواخل شوم وم رټل شوم زما په جاب کې خبرې م کړې دي خو ولې ما خپل مسیر نیولی و زه پوهېدم چې زه په سمه لار روان یم نو بیا ورور چې زه کله ما د خپلې شاعرۍ د خپلو ادبیاتو پونځي په لوستو او د خبریالۍ په کارونو باندې ما یو موقف پیدا کړ یو ځای مې پیدا کړ دنده مې پیدا کړه او د بل په اوږو بار نه وم هغه ورور د ټولنې کې شخصیت مې پیدا کړ زما پلار ته به ډېر لرو ځایونو کې خلکو ویل چې ته د پلاني پلار یې نو کلی کې به خلکو چې به د څومره سپین ږیرو ځوانانو به راډیوګانې اورېدې زما پکله چې په راډیو کې چا خبرې وکړې دا د راډیو خبره خو ډېره منون کې که نه ولا راډیو کې دا وویل هغه وویل تانه مېلمه و بستانه مېلمه و نو بیا ورور دې کلي کې دا مخالفتونه په دغه دوستۍ بدل شو نو زما له کور نه پرته بیا ډېرو خلکو زه خوښولم خو هغه کور ورته د وخته پورې هغه مخالفت و خو بیا چې زه کله پته چې یو بل سټیج ولیدم چې زه کابل ته لاړم او هلته م خبریالې وکړه بیا د هېواد په کچه غټو غټو مشاعرو ته بلل کېدم پر فیسبوکونو به موږ سره زموږ تره نومونه خلکو خپرول یا به غټ وړو جلسو کې موږ سره خلکو انځورونه ایسته نو بیا زموږ کور هم پوه شو چې یاره دا سړی په وران لا روان نه دی هڅه چې دوی انتخاب کړي دي دا سم دي
او قدر دې مرو ورو ډېر سو تاسو مخکې یو ډېرې جالبې خبرې ته اشاره وکړله زه له کوم وخت په افغانستان کې وم همیشه به مې اورېدل تر اوسه پورې حتی یوه هفته مخکې هم ما یو چا سره خبرې کولې ټلیفون په کرښه باندې نو ما ته ویل چې دا شاعرانو ملایان سره نه جوړېږي یعنی له هماغه وړکتوب نه همیشه ما اورېدلی دي ولیدلی مې دي چې شاعران او ملایان مخالفت ډېر لري تاسو مخکې یادونه وکړه چې تاسو د جومات ملا امام شعرونه هم ویل دا څنګه یو مسله ده
اوس جالبه دا ده چې زما د پلان زما خپرونه نه قضا کېده خو که بېرته به ما په خپرونه کښې ترنم وکړه موږ به دې خپرونه کښې زموږ د خپرونه اجنډا په جلال آباد کښې دغه زه نوم واخلم خدای وکړه چې دغه نه د اصولو خلاف نه ده د انعکاس راډیو وه نو هغلته به موږ یو خپرونه لرله چې د خپرونې په اخر کښې به موږ حتما یو سروک یې به مو په شریکه دوه درې کسانو زمزمه کوو او د ټولې خپرونې خوند به داسې وو که نه ډېر خلک به دلته په تمه اوسي دوی به اخره کښې نن بیا کوم سروک یې وایي نو جالبه دا وه چې زما پلار به ټوله خپرونه اورېده خو چې سروک یې به پکښې راغی نو ما ته به یې ډېر کله نه وی زموږ مور ته به ویل چې دیالک ته وایي چې دا دا سروک یې پکښې مه وایي که دا غزل وایي خو صحیح ده دا سروک یې پکښې ولی
نور به یې راډیو بندوله
بیا تره مې چې وو تره چې مې وو هغه هغه د ما وویل که نه چې هغه د کلي ملا امام دی هغه ورته تر اوسه هغه به دا خپرونه نه قضا کوله او هغه به دومره په لوړ غږ نیولي وه چې ټول کور به اورېده هېڅ به یې بل نه اړوله نو اخره کښې به هغه چې به دا سروک یې واورېد چې زما سره به کله به خامخ شو نو ما ته به یې بس هېسې یو سروک یې به یې رایاد کړه یو سروک یې مې یاد شي چې هغه به ما ته کله تکراروه چې ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړم نو چې زه به یې کله وکتم ما له وایي پردیسیه ریدي یا ګله ګله ریدي یا ګوجانې له دې وړم نو ما ته به یې داسې تغنه غوندې به یې راکوله ما له وایي بېګا به دې ښه سروک یې وي نه نو ما زه به غلی شوم چې
مطلب داسې ملایان او شاعران هم سره جوړېږي کله نا کله جوړښت لري
پوښتنه دی پوښتنه به دې زه پوره کړم زما بچیان راغله ځکه زه سکته مې وکړه نو دا ویلی چې هغه هغه شعر لیکه نو لکه څومره چې د هغه نوم ملا دی مثال عالم دی زده کړې دي برخې کړې دي نو د هغه او د دې بل تره مې منصب چې لکه زیوال د دوی دواړو شاعري چې وه هغه ناتیه شاعري ده او هغه حماسي شاعري ده نو هغوی خپله ډلګۍ لرله هغه به دا ناتیه شعرونه لیکل او اوس هم ډېرې په سلګونو کې سټ یا د پخوانیو خلکو ورسره پرتې دي. د استاد ګل زمان یو ګل زمان خو دا دی چې موږ د موسیقۍ برخه کې لرو. یو ګل زمان استاد هغه و چې هغه نعتونه ویل په دواړو سترګړوندو ډېر عجیب و. غریب نظمونه به یې ویل. منصف شرګزی وال جندر او امانت دا د پېښور کې ځینې مشهور نعتخوانان د دې ټولې کیسټې به ورسره وي. نو هغوی هغه شعرونه ویل موږ به دا شعرونه ویل بس بیا موږ سره مخالفت و چې تاسو ولې دا وایي که نه زموږ کورنۍ سره نه ښایي هغه دغه خو ورور بیا
برخه کې یو لنډ غوندې سروکی یا زمزمه راته ولرئ خوشاله وسو.
څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زد هر محفل نستړې کور ته راشم زپر تر کې ځان زره زره کړم زپر تر کې ځان زره زره کړم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم د جانان د خوب ولو سترګو یاد د جانان د خوب ولو سترګو یاد ترازه کد زخمونو دی ویملیکم ستاد خار خبرې ستا پرنګ خوږی کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم دسپرلی لخوا په دومره نصیب غواړم د ګل شونډې په پلو وینو سرې کړم ستاد خار خلک باستا پرنګ خوږی کړم څګلو نڅ رنګونه څنګه میکړم
کله چې
تاسو د اوریدونکو تند په لګې ډیره ماته
ډیر زیاته مننه. ماشالله ډیر خوږ غږ او ماشالله ډیر ډیر په زړه پورې. سلامات اوسې ژوندې اوسې او هیله مند يم غږ مو تلم د سیلور اتان د او چتوسی
ډیر مننه ډیر مننه سلامات اوسې.
تاسو لا افغانستان څخه څومره وخت کې سی وتلې یاستې او فرانسې کې ژوند مو څنګه تیریږي؟ آیا یو څه عادت مو کړای دی؟ یو څه خوشاله یاستې؟
غالبا 2004 مارچ نه دی په لز فرانسې کې نو شو ښکار شو یو نیم کال برابرې یا څه کم او لږ څه زیات. نو بس هغه انسان چې کړلې یو څه زړه صبر کې خای بیا یو چاته زړه ولګیږي. نو اوس زه که یوازې هم نو خای چې اوس هم په تکلیف وم چې یاره سړی وطن ته وګرځي او بیا سړی راجلا شوی او چون فامیل سره د بیا زمونږ بشین چې دی هغه ښوونځیو کې دي درسونه وای نو د دوی لپاره سړی باید چې یو اوږدمهاله پلان ولري. نو که ژوند لري وکړه بس دوی پښتون باندې موږ د خوښۍ احساس کوو ځکه دوی مسؤون دي، دوی زده کړو ته ځي، تعلیمونه کوي او موږ غواړو چې زموږ بچیان د زموږ د ټپي وطن دپاره ملهم شي. او زموږ فکر ټول همدا دی چې که موږ اوسنۍ قرباني ورکو له وطن نه د لریوالي لپاره یا دا قرباني ورکو چې له کورو کلي لري یو نو دا قربانی نه تنها چې زموږ د بچیانو لپاره ده بلکې دا قربانی زموږ د وطن لپاره ده. همدغه بچیان چې زما دي کله درې مسلکونه زده کړي نو زموږ وطن لپاره به په دریو برخو کې په درد وخړل شي. زه خوشحاله یم د دوی د دې حالت ته او بس ځان مو انګریزانو په صلاح جس کړی دی. یو څه او سره مصروف دي، مصروفه دنیا کې سړی بیا ډېر روزګاري نه خفګانونه وکړي. یو محل له درس وایي، یو بل محل له کور کې ماشومانو سره، یو بل محل له شله دفتري کارونو پسې ګرځو، یو وخت کور کې درس وایو، کله پکې تمرین وکړو، بس خدای را سات تیر دی.
ډېر ښه. زه به بیا هم افغانستان ته راوګرځم. تاسو یو نیم کال کېږي چې فرانسې ته تللي یاست، مخکې لږ هم په افغانستان کې پاتې شوي وئ. په نوي نظام کې، نوي حکومت کې، هم جلال آباد کې او دننه کابل کې او ځینې نورو ولایتو کې ځینې مشاعرې کېدلې، غونډې ولې د شاعرانو ادیبان دپاره. آیا تاسو په دې غونډو کې مشاعرو کې برخه اخیستله؟
کزو یم چې په ننګرهار کې نارنج ګل یا په ننګرهار کې نرګس ګل، دغه راز په پروان کې د ارغوان ګل د فکر کوم، دغه راز په لوګر کې د سنځل ګل، په میدان وردګ کې د مړی ګل. یعنی دا هغه مشاعرې وې چې زه به نږدې د هرې غونډې ګډون والوم. دغه راز په کندهار کې ځینې غونډې وې چې بلل شوی وم، البته هو رسیدګي مې نه شوه کولی. تر دې چې په کوزه پښتونخوا کې په سوات کې د یو بهیر له ادرسه ډېره غټه مشاعره کېږي کلنۍ، ما په هغه کې ګډون کړی دی. دغه راز په پخواني شمشتو کې چې زموږ استاسې د افغانانو د مهاجرت یو دیار دی، هغه ته مشاعرې کېدې، کلنۍ مشاعرې کېږي، ما په هغه مشاعرو کې ګډون کړی دی. نو داسې هېڅ بیا د دنه غیر څه د انګرار د لرو پرتو ولسوالیو کې کوم ادبي بهیرونه دي، لکه په شاپیر کې ننګ ادبي بهیر، په خوګاړو کې باران ادبي بهیر، په شینوارو کې زما خپل یو زما خپل څه چې زما لکه ځای مشري ما سره وو، د چلګزی بابا ادبي بهیر وو، دغه څه د شینوارو لوی ادبي بهیر وو، په بټي کوټ کې ځنې بهیرونه وو. نو ما دا یو بهیر هم نه دی پرېښی او د ټولو باندې منګا ګرځېدلی وم. مندري ادبي بهیر په باسول کې چې دی، په مندري ولسوالۍ کې دی. نو دغه هرې نږدې هرې ناستې کې
ډېر ښه. خوشاله یم ستاسو په دغو غونډو کې برخه درلود او خپل شعرونه لیدونکو اوریدونکو ته وړاندې کړي دي، ځکه ډیری شاعران نه تلل یا پابندي و ورباندې نه سوی کولی چې ستونزې رامنځته کېدلې. په هر حال څومره کتابونه لري او څومره شعرونه لري، آیا دقیق حساب یې ستا در سره؟ او په دغه اوسني وخت کې تاسو څومره نوي کتابونه چاپ کړي دي او شعرونه مو ویلي دي؟
د شعرونو پکل کوم چې ما یوازې د بیخي د پاین لاسې د 2014 خبره به کوم 2014 14 نه دی په لازم د شیر لیکلو سره آشنا شوم. تر اوسه پورې ما یوازې د یوې شعري ټولګې عمره کتابونه چاپ کړي دي، او بیرته مې هماغه شعري ټولګه سمو د وړاندې چاپم شوه. هماغه ټولګې کې چاپ کړي، د هغه نه وروسته درې کاله وړاندې ما خپله شعري ټولګه چاپ کړې ده، او له هغه وروسته به ما په شمار لس شعرونه هم نه لیکلي. بس نه پوهېږم چې دا کله دا شعر شاعران ورته وایي چې کله دا د شعر خاپېری مرور شي بیا شعر هم نه راځي.
بالکل، د ما بله پوښتنه همدغه ده. ما له ډېری شاعرانو او په ځینو مرکو کې ځینې شاعرانو دوی سره ما مرکې درلودې، ما پوښتنه ترې کړې ده. زه غواړم له تاسو هم دا پوښتنه وکړم، ویل کېږي چې کله شعر لیکل کېږي یا شعر راځي نو هغه الهام غوندي، آیا تاسو هم دغه څه یو څه سره مخ کیدی که همیشه وخت کله هغه طبیعت پورې اړه لري، یو خجای کیو سي مثلا طبیعت د خې خوشاله اوسه ورسله یې کولای سي شیر ولیک او کنه هم دسي خوب وخت کې الهام راځي یا د خوایخوا الهامونه تاسو راځي؟
ولا مشیر کا الهام نه ونو کې د شه د تیرو درې کالو کې ما وخت یاد او کړی سي ما لښ کې ونه مړ دي لیکلي. نو که خبره د دې شي چې زه آرام یم، بیا که خبره د دې شي چې زه سهولت کې منو، زه اوس ښه سهولت کې یم کنه. هر ډول امکانات شته، د فکر نم جوړې ما، فزیکي جوړې ما، او یعنی د هیڅ ټینشن هم خدای شاهد دی چې نشته دی او خدای دې نه راولي. خو زه به کې شعر نشم لیکلی، ځکه نه دې معلومیږي چې شعر د آرامتیا مسله نه ده، شعر د دې مسله نه ده چې سړی بیکاره وي، او یا شعر د دې مسله نه ده چې څوکری آزاد وګ کېږي چې زه د شعر ولیکم کنه. نو بس شعر ما د الهام پرمټ باندې د لیکنه جوګه ده، او کله چې زه خلکو ته خدای دا یو خل او رینه ور باندې خدای کړی چې هغه ریاضت کوي، یعنی کینی وای چې عرب ته دوه هفته کې شعر باندې لیکل نو کینی شعر ولیک. خو شخصا زه دا عادت نه لرم، نه راکې داشته دي. نو ما ویل تیرو درې کالو کې ما لا شعر نه دی لیکلی. وجه دا ده چې بس پام باندې باغ د شعر خاطرې نه یې ناسه شوی، یا به هغه موړ نه یې راغلی را باندې شعر لیکل. وه چې راغلی دی هغه ډېر کم ټیم دی، یعنی یو کال کې که ځینې شاعران وګوري کېدای شي میاشت کې لس شعر لیکلي، مگر ما په درې کالو کې لس شعر نه دی برابر کړی. نو او داسې په ډېرو زمونږ په ډېرو دوستانو باندې چې هغوی د شعر لیکلو ډېر ښه نمونه دي، چې هغوی باندې سړی شله سي زیاره تاسو خو شعر لیکي، ځکه زمونږ شعر خو کمزوری دی، تاسو خو ستاسو شعر خو د وطن او د دې ادب پانګه ده، دا باید ډېر ولیکل شي او هغه باید ضایع نه شي. نو دا الهام دی، او بس ما باندې دا الهام ډېر کم شوی دی. ما یوازې په یوه ټولګه کې غالبا تراتیا او پور شعرونه چاپ کړي دي، او ځینې شعرونه داسې دي چې ما پکې چاڼ کړی دی، نو هغه له ټولګې پاتې شوي دي. نو کېدای شي یو 50 شعرونه هغه مې یو 19 کې ورسره دا واچو ټول په دغې لسیزه کې چې زما د شعرو د لیکلو کېږي، ما پکې ټول یو نیم سل شعرونه لیکلي دي. نو زه شعر ډېر کم لیکم او خپل شعر ډېر کم وایم، یوازې هغه خپل احساس پکې شریکوم، او یا ځان سره اقدم یا ډېر کله فیسبوک هم نه نشر کوم. خو زه د نورو شعر ډېر مطالعه کوم او د نورو شعرونه ډېر وایم.
سندرې څومره اورئ؟
زه سندرې اورم، او هغه سندرې ډېر محدود یو څو کسان دي چې هغوی هم د سندرو سره ښه چلند کوي، هم د شعر انتخاب سره ښه چلند کوي، هغه څه چې پکار دی. نو که ووایي چې څوک اورم، هغه به بیا کرن خان دی، د هغه پخوانۍ سندرې، هارون پاشا د اعجاز و فخ دی، دغه راز نصیب صاحب دی، او بیا زما چې ډېر خوښېږي د خزینه سندرغاړو کې، هغه بیا د بغزمینی سندرې اورم، د فرزانې سندرې اورم، دغه راز د نعیم توري ځینې ښه انتخابونه دي هغه اورم. نو بس د استاد رفیق بیا د هغه په غږ باندې د حمزه بابا شعرونه دي، نو ځینې قوالین دي، نو بیا دغه زه اورم.
د منګل استاد خبره، نو د اوسني نسل سندرې اصلا تاسو نه اورئ؟
اوسنی کې خو بیا جاوید امرخیل صاحب زمونږ اساسي ملي هنرمند بور شوی، هغه خو حتما هغه پکې شامل دی، هغه اورم. نو بیا دې اوسنیو کې ماته داسې ډېر څوک په نظر نه راځي چې یاره زه وایم شي. اوس وخت کې همدغه د نصیب ثاقب ما وویل، نصیب ثاقب زمونږ د وطن یو ډېر ښه نوموتی هنرمند دی، هغه کاکړې ډېرې ښه وایي، شعرونو انتخاب ډېر زیات ښه دی، هغه اورم. نمونه دي چې بس زه ډېر کله ما سره موبایل کې مشته دي، او که کوم وخت زه ووایم چې یاره موسیقي واورم، نو بیا دا خلک اورم.
د خبرونې دې برخه کې د کوم سندرغاړي سندره غواړې سي واورئ؟
نو که زه ما ته دا زما خو ټول انتخاب دی، خو که تاسو ماته د ساقب څخه کاکړې پیدا کولای شئ، هغه یو کاڅو کاکړې ویلې دي چې که تاسو یوټیوب کې سرچ کې شاید پیدا شي، اساس البم کې به وي، سامې لنډ لنډ کېږي، یو لاله را ته یادېږي، نازو مې زما جانان دی، ستا مې کوم کړی تاوان دی. نو دا هغه ډېرې ښې کاکړې دي.
ولاړ بسو سندر بابا ورو ډاله دی ویتا سوتا او د ازدی ردی ټولا اوریدونکو ته
خوش نام کو فکر فکر نو قسم هلکانو داستا د پارا میرا وړي زړ ګلو نارا وا نو څنډه را
ټال ډیر قدرمنو اوریدونکو به هم تاسو ښه راغلاست. ما هیله مندم چې خبرونه تر دې برخه تاسو خسته سوي نه یاستي ستړي نه اوسئ. ګران او درون میلما را سره ده په خبرونه کې پر دې څه انجنې په ډیرای بخ کې خزینه د دې عادت لري کله چې آشپزخانه کې دیګ پخوي یا هم مثلا جارو کوي د کور کوم کار کوي یا هم که د باندې هم داسې قدم وهلو ته وزي ځان سره حتمن یو نیمه زمزمه کوي. تاسو خو ماشاءالله سوشل میډیا کې د باندې همیشه هر کله لبای کو از زمزمو ته کله هم داسې وار سوی داسې په یو کار باندې بوخت اوسئ او همداسې له دې زړه مو همداسې خدایي شروع کوي په یوې زمزمې باندې ځان لپاره
حالت بنی چې زه یو کار کې مصروف نه یم او زه دې بې زمزمې یم. زه دلته اروپا کې د رسنیو نوی راشي نو دا لیسنس اخیستل یو څه سخت وي نو مخکې د هغه سړی موټر ته لاسرسی ولري. زه یو بایسیکل لرم په هغه باندې ګرځم نو کله چې بایسیکل زه ګرځوم نو بس زه بیا هغې فرصت نه په استفادې ځینو شعرونو ته کمپوزونه جوړوم مدا لاره چې تاسو سفر باندې روانې مو زه غږیږم بیا تاسو خبره چې همدې چې یا کله کله شپزی وکم او یا ځل نور وختونه چې زی بيخي आवाज مو درس کې نه وایم نو بس اتمن دا 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 خو منګز بګر به اوس په دې عادت ته
بالکل
دا چې ډیر تکراری کی هغه وایو او یاد شي چې
نوی کمپوز یادونه مو وکړه. تر اوسه کوم سندرغاړي ته تاسو د کومې سندرې کمپوز کړی؟
داسې دغه ما چې کوم نومونه واخېسته په دوی کې خو څوک نشته دی یوازې مرخیل صاحب سره کله کله خبرې وکړو هغه خو خپله اکسپرت سړی دی نو اړتیا نشته دی چې خپله پوهېږي ډېر یوازې ځینې پاکستان کې ځینې محلي هنرمندان وو چې هغوی به مانه وخت نا وخت د دې کاکړیو او یا د ټپیزو پاک له باندې مشورې وختې چې یاره دا څنګه ووایو ته کوشش وکړه موږ ته کمپوزونه راکړه او هلته چې هغه ما ویل محلي هنرمندان دي چې ډېر نوموتي هم نه دي نو شاته مې داسې کمپوز پاک له څه نه دي ویلي.
علاقه لرې مثلا کمپوزو کې پرمختګ مو کړی دی او همیشه یې کوي هیله مند یم سي وکولای سي تاسو خپل هم رښتیا کوم وخت مو د دې په اړه فکر کړی د تاسو خپل د سندرغاړو په توګه باندې یو سټیج تر اسي سندرې ثبت کړي کلپونه جوړ کړي سندرغاړي اوسي
دا د
دې
اخته
تر مخه
نو ما دغه یو شعر ویلی دغه درویش روخان سي یادې بخيري د یو شیر زمزمه کړه او بیا درویش روخان صاحب او نغمی بیبی سره خپل کې په دې ترنوم باس کړم نو هغه درویش زما ملګری دی خو نغمی ته زما پاګله پختره کړو چې دا لکه څوک ته زغړند سره خبرې وکړه به ځکه لمه او نغمی بیبی سره خبرې وکړه نو هغه ماته ویل چې ته تر اوسه ولې پاتې ولې دې زموږ فلټر نه راغلې په دې دوه خګ ما دي نو ما ولې ویل چې یاره به دې سیده شي انسان خپل علاقه مې یو زمونږ ټولنه کې دا کلتوري محدودیتونه او دا مسائل هم ډېری پرسر لکه ما نه دي غوښتي په دې تړاو باندې ما کوم فکر نه دی کړی
مطلب ته کوو غواړی کولای شي
همدا څه وو نو که یو سړی وغواړي هر څه ما د دې فیلډ نه پرته ډېر سخت کارونه دي چې موږ ورسره مخامخ شوي وو د ان په حکومتي کچه ننګه ونیوي په فردي کچه ننګه ونیوي دغسې په کلتوري مسایلو کې محدودیتونه وو خو مګر موږ ترې راتېر شوي یو موږ مبارزه کړې ده او دا برخه چې یو سړی وغواړي نو دا خو شونی ده همدارنې هم کولی شو خو ولې زما خپله علاقه نشته دې برخې سره.
په افغانستان کې اوسنی حالاتو کې ډېری داسې کسان داسې ل بلا بلو مسلکونو سره علاقه لري، اما د کلتوریو د ټولنې هغه محدودیتونه اجازه نه ورکوي. لکه په خوا کې موږ ځینې مثالونه دی ناشنال سستات لرو او همداسې ځینې نور سندرغاړي چې هغوی به تر کمپلو لاندې سندرې ویلې او کمپوزونه جوړول، بالاخره هغه خپل هدف ته رسیدل. ستاسو نظر هغو کسان ته چې اوس په دغه حالاتو کې بند دي، ځینې کسان یې غواړي شاعران سي، ځینې کسان مثلا لیکوالان، او ځینې یې د موسیقي برخه کې غواړي پرمختګ وکړي، هغوی ته مو وینا څه ده، څنګه وکولای سي دوی پرمختګ وکړي او خپل هدف کوم ځان ته ټاکلی له علاقه لري هغه ته ځان ورسوي په وجود دې چې محدودیتونه هم شته؟
لوګر زه چې یو ډول محدودیت خو مقدار مختلف برخې دي. اوس مثال کوم یو څوک یو ګورو چې هغه د هنر د ټول هنرونه دي، خو مګر دا هنر چې موږ یو شاته هنرمند وایو او هغه موسیقي خو خیا خپل غواړي چې هنرمند شي، نو دا خو بیا لکه داسې شرایطو ته او داسې جغرافیې ته اړتیا لري چې هغلته تا په حکومتي کچه باندې په دولتي ادرسونو باندې خلک تشویق کړي، یا یو ځانګړی ادرس یو ځانګړي اداره معلوموي په هغه برخې کې مشران وي، د تانه هغوی فعالیت کوي، مثال هغوی سره ته راجستر وي، هغوی ستا په خوشحالۍ خفه کېږي، په بده ورځې ترخوا درېږي، نو دا بیا داسې یو ملاتړ ته هم اړتیا لري، او خصوصا یوې ځانګړې جغرافیې ته. نو دغه خلک خصوصا جذبه په وطن کې دی، خو په دې برخه کې نه ناشونی ده او سخته ده چې په فردي ډول باندې دا یو ځکه خپل خواري کوي، نو هغه بیل خبر ده نه شو ویل، خو دا کم څه چې دی لوړ مقام ته رسېږي، نو دا پاک لمانه هغه شرایط او د امکاناتو خبره ما وکړه، چې دا د عمر امکانات ته اړتیا لري، د نه پرته به لکه سخته وي چې یو سړی غټ سټیج ته ورسېږي. دویمه کټګوري کې هغه خلک دي چې کاغوی لکه موږ وندي چې د ترنم علاقه مندان دي، یا د شعر د برخې علاقه مندان دي، نو هغه خو په اسانه باندې هغه کې د هیڅ شي ممانعت نشته دی، نه وطن کې د شعر د لیکلو ممانعت شته، نه د ترنم ممانعت شته، او نه فرهنګي ناستو ته ممانعت شته، یوازې فردي مخالفتونه شته دي د کورنۍ په لحاظ، او هغه داسې دي چې هغه هلکې ګیز مسله نشته دی. اوس که یو څوک د دینه باندې کېږي چې ته هنرمند مه کېږه، خو کېدای شي تر دې حالاته پورې هغه مسله زشته شي چې یو پلار یا ورور یا مور یا خویندې راپاڅېږي او چاته ضربه ورسوي، ان تر دې چې هغه خدای مکا زموږ ځینې موضوعینو کې داسې کلتوري محدودیتونه دي چې یو چا د مرګ سبب هم کېږي، چې زه نه غواړم چې زما په کورنۍ کې هنرمند پیدا شي. مګر که یو څوک شاعر وي، یا یو څوک غواړي ترنم ویم کوي، یا یو څوک غواړي فرهنګي ناستو راډیوګانو ته مشاعرو ته لاړ شي، نو مخالفت به وي په کورنیو کې، چېرته دا کار مه کوه، خو ولې خدای مکه تر دې مخالفت نه پیدا کېږي چې یاره یو سړي ته ضربه ورسوي که نه. نو د دې چیلنج نه او د دې ننګونې نه یو سړی اسانه کولی شي چې راووسي، بس ورور قانع کول، پلار قانع کول، نور خلک هغوی ته مخې ته راوسه چې مثال پلانې خان وګوره، بسانه وګوره، بسانه وګوره، دا یې کار دی، دا سټیج دی، دیجی ته په دغه نوم باندې رسېدلی دی، هغه هم دا کارو مثال اوس ښه دندې پیدا کړې، ښه شناخت پیدا کړې، یو دوه درې کسان یې پېژني، رسنۍ ورته ځي، نو په دغه مسایلو باندې کولای شي چې خلک قانع کړي. خو یوازې زمونږ د خزینه قشر باندې محدودیتونه بیا ډېر زیات دي. زه ډېرې خزینه شاعران پېژنم چې بدبختانه هغوی په پردیو نومونو باندې شاعري کوي، او د همدغې محدودیت او د دغې ویرې نه چې که ورور یې خبر شو، که پلار یې خبر شو، هغه وژني، چې ته شعر ولې لیکي، حال دا چې دا خو ولاکه دغومره بده خبره یې صحیح ده، که ته یې بهر نه پرېږدې چې راډیو ته لاړه شي یا په سټیج ودرېږي، نو شعر لیکل خو جرم نه دی، هغه پرېږده چې خپله کتابچه کې ځان سره ولیکي. ما ډېرې ښځینه شاعران زه چې یو وخت راډیو کې وم، ما به ځینې ښځینه شاعرانو سره مرکې کولې، ځینو راته ویلي دي چې زه په دې کار باندې وار شوی یم، ټکول شوی یم، زه جرمې لیدلی چې ولې ته شعر لیکي، هل دا که ورنه وپوښتل شي د شعر لیکلو خو کومه ګناه نه ده که نه. نو زه خو نه راډیو ته تللی، مرکه مې کړې نه، یو سټیج ته ولاړه شوی یم د خلکو تر منځه، نه مې عام خلک ودرولي چې زما شعر واورئ، نه پر فیسبوک را ښکاره شوی یم، خو کور کې شعر لیکم. پر دې خلکو ته زما پیغام دا ده چې هغه لارې چې تاسو ته مسلمې ښکاري او بلې لږو ډېرو ځایونو کې کورنۍ ملاحظات لري، نو هغه خلک قانع کېږي. ما وویل چې کتابونه راواخلئ، ورته ویل ولی چې تر موږ وړاندې دغسې خلک هم وو، نور خلک ورته د خپلې برخې رامنشن کوي، ورته وښایي چې یاره پلانې وګوره، بستانې وګوره، دغه سټیج ته رسېدلی، په همدغسه باندې رسېدلی دی، او دا کوم فکر چې تاسو لري دا فکر غلط دی. نو زه باورې مته دا مبارزه او دا په هاوی باغوي وهڅوي چې خپل برخو کې کامیاب شي.
ډیر زیات مننه. مته زه رادیو یادونه هم وکړم، خبري علي برخه کې هم تاسو کار کړی ډیر کلونه کې، او رادیو کې ټلویزیون کې د کوم یو کار تاسو ډیر خوند درکوي او څرته آسان او خوند متري اخستل خوشاله کیدی و د کار رادیو کې کار کول درته خو او ټلویزیون کې؟
خپګان ښکاره کېده، لباس د خوښې ډېر نه و. نو او یا که بعد امکاناتو مسله ډیره وه، په زابېده مثال ما یې کوتړه دا و که هغه و کنه دره به خلاصونه بیا به راډیو په آسانوالي کې به راډیو آسانه وه او سړی پکې راحت هم لږ ډېری، زه به په راډیو کې لږ راحت ډېر وم.
بالکل، او ما هم همدغسې یو تجربه درلوده. راډیو یو څه خوشحالي لري، آسانه ده. په راډیو کې ټلویزیون کې په ټوله کې د خبریالۍ په ډګر کې ښې خاطرې هم شته، جالبې هم شته، ترخې هم شته، خندونکې هم شته. تاسو کېدای سي ما ته داسې یو خاطره وایستئ چې همیشه کله در یادېږي نو خندا درځي او خوشحاله کېږي؟ بیا وایسې دا وخت هم تیر سو، دغسې یو وخت کې موږ داسې یو کار کړی و.
ورکوم چې رښتیا دی ویل چې دا دا برخه هر فیلډ ډېرې خاطرې لري، خصوصا دا خبریالی به داسې داسې خاطرې ډېرې لري، ځکه کله چې ته یو شی یو څه سبکې یا مېلمنو سره مخامخ کېږي نو ډېرو رقم رقم مسایلو کیسو سره خبرې کېنې. زمونږ جلال آباد کې کله کمی راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار نو دا چې زما په مخ کې تیره شوې ده خو ما سره لکه په مانا ده تیره شوې. نو موږ راډیو کې وو، نو زمونږ یو همکار یو مرکې دپاره یو میلمه وغوښته او چې دا میلمه به راشي، خو د هغه د ورونو سره یې خبرې کړې وې چې دا پلانې خو ښه غږ لري او هغوی یوه دیني خپرونه کوله چې دا به ناتونو ته به راشي. نو هغه ورته نور جزئیات نه ور کړي، خو ورته ویلې سړی به زه خپرونې ته درته راولم. کله چې خپرونې ته ناست شوي دي نو د لایف خپرونه ده، نو همکار پرې غږ کړی دی چې موږ سره په خپرونه کې نن احمد یا محمود میلمه دی او بس غږ یې پرې کړی دی چې مثال تا ته هرکلی وایو، خر اغلاس درته وایو، خپرونې ته ستړی مشه، په خیر راغلی. نو اوس دا سړی چې دی همداسې خپلې مخې ته ګوري لاندې او هېڅ یې پام نه دی. نو د بیا پرې غږ کړی دی چې پلانې خانه په خیر راغلی، ستړی مشه، خو ده بیا غږ نه دی کړی. نو زموږ همکار تخنیکر ته اشاره کړې ده چې تاسې دا بیکګراوند راجیک کړئ او ما یک میاف کړئ، زه ته سره خبرې وکړم. نو هغه چې بیا غږ کړی دی درې ځلې غږ نه دی کړی، داسې نورمال غږ به پیکا وو کنه. نو هغې باندې وتلي دي، هغه ورور پسې چې دا سړی ولې غږ نه کوي، موږ خپرونه شروع ده غږ پیکا غږ نه کوي، وایي والا ما نه یاد وتلي وو هغه سړی چې دی په غوږو کوړ دی. نو بیا ته وایي چې زه اوس دا سړی څنګه کم پوه کړم چې زه در سره کم پوښتنه کوم.
حتما ما هم دا ویل په ټلویزیون کې راډیو کې پټوله کې خاطرات بیخي ډیر وي، کله له بې تجربهګي، کله هم له همدغه سي ځینو مسایلو سره میلمنو سره مخ کېږي هر ورځ. نو خدای دې هغه ورځې بیا هم راولي چې موږ خپل وطن ته ولاړ سو او همدغه سي خو خاطرو سره بیا هم مخ سو. ډیر زیات مننه کوم چې خبرونه کې دی وخت را کړ ملتیا دی را سره درلوده غواړم ډیر خبر در سره وکم غواړم ډیر پښتنې وکم خو د خبرونه وخت اجازه نه راکوي
نو ډیر مننه زم خوشاله شوم چې خبرې مو درسره وشوي نو خبرونه کې مو ګډون وکړ بس تاسو ته درنو همکارانو ته د ټکنیکي همکارانو ته ټول ترې سلامونه ورسیږي کور مډیر زیاته باد
ډیر زیاته مننه کوم غواړم په پای کې و بل سندره هم د تاسو په خوخه وورو
ډیر مننه دا دغه جاوید مرخیل شه به سندره راشي دا خوشاله خاطر کې ورسته شیر ویل
بالکل ډالی سلامت خوشحال اوسی
هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا بلوستاد و مات کړي څو بندونه جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا هر یو پند ملغلری دی لالو نا جانا
دال او تال
دا نوی تفریحی خبرونه ل آزادی رادیو
کولای شي د خپل خوخي سندرو غوړی او د خپل سیمو د ولسی سندرو او دو دستور په اړه خبرې وکړئ.